پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوریاس نوری هر کله کوم او رای چه ده افغانستان دفاع وزارت وی ده امریکا لخوا ده افغان زواکونو ده خط تجهیز بولو او ده غرات پر پاکستان فشارو نبادی ده سبب شی چه پا افغانستان که ده تروریسم پروران ده مبارزه خیان نتیجه ولری ده افغانستان ده کورنیو چارو وزیر پا کابل که ده امنیتی حوزو لامیرانو وی داریم رسترلانو ده آزموین ده اخیستو پا محلو ویل چه ده اصلاحاتو پترس که ده لده با ده افغانستان طول ولایتونو ته وغزوی پر دی اوزین نور موضوعات و خبرونه که به تفصیل راپورونه لروخو لومده خبرونه در افغانستان او ننهی دیدی سات پا مهم خبرونه سر پیلو فریبا ظاهر در خبرونه رنده که بی
پس سرکده زو مهم خبرونه سر تکیم د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالي شکایت لري او د امریکا استازو جرګې ولایت تصویب کړ سو د تیرې میاشتې په څیر د فدرال ادارو تعطیل مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کېږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو تروریزم کمزوری کېږي او هر څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کیږي او له منځه ځي.
ښاغلی وزیر دا خبر وروسته لاغه کړی چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 15 میلیارد ډالر وشوت، خو بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی یو شمېر غړي وایي چې امریکا باید د دومره ډیرو پیسو د لګښت پر ځای افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې پاکستان کولی سي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال جان سولیوان پرون د دې هېواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د یوې سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان کولی سي وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل
They certainly have the ability to urge the Taliban to do so. What we believe
they way yaqinan dui yani Pakistan da wartialari che par Talibano ta sul khabaro ta da hazre do ba kha kitingar ukre us ham darang bawar la ruche dui kawalai si Taliban pa Pakistan ki la khondi zalo basi dui shay wani si kawalai che Taliban da sul da khabaro mesta last niwale ra wale kho dui marasta kawalai si au dui da Talibano ha khondi zali la man zawalai si chiri che dam gadai faliyatuna kabe تیرونه په کابل کې له خنړیو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل امریکا به نور له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سې شنبې پر ورځ امریکایي سناتورانو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ هدف د طالبانو یو شمېر ځانګړي عناصر و چې تاوتریخوالي ته ژمن دي او خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي وویل افغان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو د دې عناصرو په اړه ورته نظر لري. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل سوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه سون توکي او هم له څو میاشتو د خوراکي توکو مرستې پرې بندې سوي دي. بل لوري ته د پکتیکا والي په برمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني او وایي چې له پیله د خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وشد چې څومره مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډي یې خوشی کړل خو خوراکي توکي دوی ته ور نه کړل. نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپلې مرستې وځنډولې. خوځای ادارې ډاډ ورکړ که چیرې دوی سره مخکې له مخکې د مرستو د انتقال موضوع شریکه سي نو دوی به یادې مرستې کډوالو ته ورسوي. د امریکا استازو جرګې یو لایحه تصویب کړه څو د تیرې میاشتې په څیر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. استازو جرګې د لایحه پرون په 245 موافقو او 102 مخالفو رایو تصویب کړه. دا د اکتوبر له لومړۍ د مالک له پیل راهیسې 5 ورته ارقام دي چې اخیستل کېږي. اوسنۍ موقتي لایحه چې د مارچ تر 23 د حکومت لګښتونه برابروي اوس د سنا جرګې تصویب ته هم روانه ده. دا لایحه له هغې څو ساعته وروسته تصویب شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل که په موافقه کې د کډوالو قانوني لایحه شامل نه وي نو خوش پسې چې د حکومت تعطیل وګوري. سنا جرګه هم تمده نن په دې لایحه بحث وکړي. په امریکا کې ځینې وختونه حکومت ته یو شمېر فدرال ادارو لګښتونه ځنډوي او کارکوونکي یې له معاش پرته کار ته راغوښتل کېږي. او وروستی خبر ده چې یو ایرانی ولس له امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندان ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګانسر چې په واشنگټن کې دی ویلې سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلې دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ستون سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف پخوانی کارکوونکی باقر نمازی شاوخوا 2 کاله مخکې تهران ته تللی و خو خپل زوی وګوري. خو دواړه له دښمنو بهرنیو هیوادونو سره د همکارۍ په تور په 10 کاله باندې محکوم شول. د خبرونو پای.
لفره به ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشارونه کېدی چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي.
هغه څومره چې په پاکستان فشار واردېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کېږي او له منځه ځي.
د افغان ځواکونو د مجهز کولو او دغه راز په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه مو د امنیتی چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د امنیتي حوزو له امیرانو او اداري مرسته اعلانو د ازموینې د اخیستو په مهال وویل چې د اصلاحاتو په ترڅ کې دا لړۍ به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان بیا د غزنی امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت راتلونکي لپاره خطرناک دی. غزنی خلکو ته
په نړیوالو مسایلو کې د تایوان د وروستۍ زلزلې او د چین لخوا ځانته د دې سیمې د خلکو د نږدې کېدلو د نږدې کولو د هڅو په باب اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشارونه کېدی چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړي چې د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره 45 میلیارډ ډالر بودیجه ګړی شوی. په دغه بودیجه کې د غرض د افغان ځواکونو تجهیز او د هغوی پیاوړي کول هم شامل دي. د هغه موضوع ده چې زما همکار اکرام الله اکرام پرې د دفاع وزارت د ویاند سره غږېدلی دی. اکرام صاحب مهرباني.
وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان جګړې لپاره په روان 2013 میلادي کال کې د 45 میلیارډ ډالرو د بودیجې د ځانګړي کېدو د وړاندیز اعلان وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي دغومره پیسو لګښت به د تروریزم په وړاندې په مبارزه مثبت تاثیرات ولري. د دې وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزېږي هماغومره د تروریزم د لمنځه تلو امکانات ډېرېږي.
چار څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي په مغه اندازه باندې د تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو تروریزم کمزوري کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار واردېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي په مغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او له منځه ځي.
خغلی وزیری دا ونه ویل چې دا پیسې به په کوم برخو کې په مصرف باندې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر امریکایي رسنیو د راپور په حواله د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان جګړې لپاره 15 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړي کړی ده. د امریکا رسنیو د پینټاګون د آسیایي برخې د مرستیال رینډل سریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارد به د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو او 1.8 میلیونه نور به په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او امریکایي پوځیانو ته د لوجستیک په برخو کې مصرف شي. خغلی سری ورچې 13 ورځې د امریکا سناتورانو ته خبرې کولې دا ونه ویل چې پاتې نورې پیسې به په کومو برخو مصرف شي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو او د افغانستان وسنی وضعیت ته په پام سره ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوسمهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ټرمپ اوس ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې د هغه به بشپړوي او دا وړتیا پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي امریکا باید د دومره لګښت پر ځای افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي.
چېرې دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه ګذاري یا پانګه اچونه زموږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، زه فکر کوم دا ډېره ګټه نه یوازې زموږ حکومت او زموږ افغان ملت سره رسیږي، دا ډېره کومک به وشي ناتو سره، امریکا سره. د هغوی په ځای چې دوی خپل مصرف بې ځای لګوي یا دوی طرفات ورکوي دغه پیسې موږ ته راکړي زموږ حکومت د لارې مصرف کړي، زه فکر کوم دا ډېر مؤثر تمام شي.
خغلی عرفان ویل په تیرو 10 کلونو کې امریکا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړي خو نتیجه یې ښه نه وه. د هغه په وینا اوس پکار ده چې د افغان ځوانګړو او هوایي ځواکونو په تجهیز لګه خوشي، ځکه په وینا یې دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مثبت تاثیرات درلودلی شي. بلې نورې سي
بله اکرام مننه. بیا هم په موضوع کې تمکی یو قدر منوریدونکو و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او دغه راز پر پاکستان فشارونه کېدای شي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2013 میلادي یعنی روان کال کې به د دې هیواد پوځي لګښتونه 45 میلیارد ډالر وي. په دغو 45 میلیارد ډالرو کې دغه راز د افغان ځواکونو د تجهیز او د هغوی د پیاوړي کولو لپاره هم ځانګړې بودیجه په پام کې نیول شوې. خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تیرو څو کلونو مرستې تر ډېره په ځای نه دي لګېدلې، ځکه نو نویو مرستو ته باید یو نوی منل شوی میکانیزم جوړ شي. له دې ډلې یو هم د امنیتي چارو کارپوه صدیق ساحل د ازادي راډیو ته وویل چې د نوې اعلان شوې مرستې څخه باید د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او عامه پوهاوي او دغه راز مکافاتو کې ګټه واخیستل شي. بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي ساحل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې دا مرسته له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري.
بله، بغیر د شک څخه دغه کم پیسې چې په تېر 13 کالو 14 کالو کې مصرف شوي دي، دا هم د مشوردهي او آموزش یعنی تعلیمي تربیې په برخه کې، خصوصا د افغانستان د مسلح قواو مسلح پوځ د تسلیحاتو د تقویه کېدو او دا ډېر مهم اغېز درلوده. مشروط په دې چې دغه پیسې کم چې په تېر 14 کالونو کې په یو خاص منل شوی علمي میکانیزم باندې متخصصینو تر نظارت لاندې دا دغه مصرف رسیده، په یقیني توګه نن موږ ډېر لاسته راوړنه درلوده. ځینې موانع هم په دې عرصه کې موجود او دا چې اوس دغه نوې پیسې 2013 کال کې په نظر کې نیول شوی ده چې دغه پیسې باید په یو ډېر ښه منظم منل شوی میکانیزم باید په مصرف ورسیږي، یو ښه اسکیفل ورته جوړ شي، نه دا چې د مفتدینو لاسته ورشي او مفتدین ترې منفي ګټه ترسره کړي.
سایل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په تیرو 14 کلونو کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو نتیجې مثبت نه وي، اوس په 2013 کال کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په روان 2013 کال لپاره 15 میلیارد بودیجه ځانګړې شوې د افغانستان د جګړې لپاره، اوس فکر کوي ولې په دې کال کې دومره ډېرې پیسې ځانګړې شوې؟
دا مسله خو د امریکای متحده ایالاتو دی، هغه متحدینو لیدلوری ده چې د هغوی د جګړې ابعاد څومره پیشبینی کوي او دا تهدیدات منطقوي تهدیدات دي، خصوصا داخلي منابع او خارجي منابع کوم چې اعتراف کوي چې په داخل افغانستان کې د شلو سازمان تروریستي شبکو څخه زیات دلته فعالیتونه کوي او د دغه تروریستي شبکو د مهارولو په خاطر باندې احتمال د دې لري چې دغه مصرف په دغه خزینه یا دغه لګښت په نظر کې نیول شوی وي د سپین ماڼۍ لخوا یا د پنټاګون لخوا. او بل دی آموزش یعنی تعلیم تربیه موضوع مطرح ده چې
سایل صاحب د روسي پښتنې په توګه دغه کوم مقدار پیسې چې مونږ یاد کړی چې د افغانستان جنگ ته ځانګړي شوی دي د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې او پیاوړتیا باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
تیر اتلس کلونو کې همداشان متحده ایالات او دغه متحدین د افغانستان د حکومت په تقاضا باندې نه دي توانېدلي چې افغانستان پوځ تمویل کی تجهیز کی په مدرنه صلاح هغه صلاح چې فوقیت لري د جګړې په میدان کې او دلته اپو هوای په ساته د افغانستان چې د خلک پوښتنه د تروریزم نه او تعریف لري خپل هیواد مثلا زمينه ورته مساید دي چې د اقتصادي د کار زمينه د انکشاف اقتصادي زیر بنا زیر می او چې د افغانستان د بیکار ولس چې لاس میلیون شاوخوا کې فقر حاکم ده او بیکار ده دغه بیکاری لمنځه لاړ شي نه تروریستان به وي او دا خلک به د پوهاوی په سیوري لاندې ده او دوی به پوه شي او بیا به خپل دوست او دښمن وپېژني.
د امنیتي چارو کارپوه صدیق ساحلو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه په کابل کې د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغان خزینه سوداګرو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف د امریکا د پرختیایي ادارې لخوا جوړیږي. نوموړي وویل دغه نندارتون چې دوه ورځې به دوام وکړي د افغان خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو لپاره به 10 غرفې جوړې شي. ښاغلی پسرلی هیله وښوده چې په دغه نندارتون کې د افغان خزینه سوداګرو تولیدات ښه بازار ولري. د هلمند ولایت د سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول جوارو او پنبې لپاره د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله کروندګر اړ دي چې خپل محصولات د خرڅلاو لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ولیږي. د دغه ریاست مشر نظر محمد نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا شي د دوی اقتصادي وضعیت به ورسره ښه او د کوکنارو لکښت نه به لاس واخلي. افغان کروندګر هم د دوی د کرنیزو محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله شکایت کوي او وایي باید مسؤلین دې برخې ته پام واړوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1000 او 1 لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 30 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 600 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سميوا نړیواله موضوع اخلو. پرون په تایوان کې سخت زلزله وشوه، یو شمیر ودانۍ ونړولې او لکتر لګه دوه تنه یې وژل. چین غواړي چې له دې فرصته په استفادې ځان د تایوان خلکو ته نږدې کړي. چین تل تایوان د خپلې خاورې برخه بللې او ویلي دي چې ممکن د زور له لارې دا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړي. دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی، راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، که لومړی د زلزلې په اړه ووایاست چې څومره شدیده وه او دقیقه مرګ ژوبلې څومره ده او ایا همدا مرګ ژوبلې وروسته شمیره ده؟
نوری صاحب مننه. د زلزلې چې د تایوان هوالین ښاریې د تایوان په وخت شپې په لس کمې دولس بجې ولرزاو، شدت د رشتر په حساب شپږ اشاریه څلور درجه و چې تقریبا ویلی شو چې ډېره سخته زلزله وه. د تایواني رسنیو د راپورونو پر اساس زلزلې یو شمېر ودانۍ نړولې دي. د تایوان په رسنیو او دغه راز د تایوان د خلکو له لوري په ټولنیزو شبکو کې د ویجاړو ودانیو عکسونه لیدل کېږي. په دغو ودانیو کې یوه لس منزله ودانۍ هم شته چې فکر کوم یو هوټل دی او ډېر کسان پکې ګیر هم پاتې دي. که څه هم په زلزله کې د وژل شوو شمېر تر اوسه دوه تنه یادېږي، خو ټپیان زیات دي، تر دوه سوه زیات دي او تر دوه سوه زیات روغتونونو ته رسول شوي دي. زلزله یو شمېر سړکونه، پلونه او لوړې ودانۍ سخت زیانمن کړي دي. یو روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د شاوخوا څلور زره کورونو برېښنا قطع شوې ده. ځینې لویې لارې او پلونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي.
بله څرون صاحب، هوالین ښار تاسو وویلې چې دا زلزله پکې ډېر تلف ډېر اورانی رامنځته کړی ده. څومره لوی ښار او څومره مهم دی؟ او له زلزلې وروسته چین څه ویلي؟ لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تایوان د چین لپاره ډېر مهم دی.
هوالین ښار د تایوان له مرکز تایپی څخه 160 کیلومتره لرې دی. دا ښار 1 لک تنه نفوس لري او د سیلانیانو لپاره ډېر جذاب دی. دوی غوی ډېر خوښ دی، ډېر سیلانیان ورسي. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او تلې ویلي چې له لوی چین سره د تایوان د یو ځای کولو لپاره به له قوې هم ممکن کار واخلي. خو دا ډول پټکي سبب شوي چې د تایوان خلک د چین د حکومت په وړاندې حساس شي. د پیکنګ چارواکي هم دې حساسیت ته اوس متوجه شوي دي. دوی پرونی زلزله یو فرصت بللی دی چې باید د تایوان له خلکو سره له دې لارې مرسته وکړي او دا خلک له ځان سره خپل کې او نږدې کې ځان ته. په یو شمېر چینایي ښارونو کې د زلزله ځپل لپاره مرستې ټولیږي او ټولې شوي هم دي. څو تایوانیانو ته واستوي او د تایوان خلک له چینه راضي او خوشحاله شي.
بله څرون صاحب، ډېره مننه.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري بیا هم د افغانستان امنیتي مسایلو ته بیرته ورګرځو. د کابل ښار د شپاړسو امنیتي حوزو د امیرینو او مرستلانو بستونو لپاره د شاوخوا 400 کسانو څخه نن په کابل کې ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په لړ کې اخیستل کیږي او نورو ولایتونو ته به هم وغځیږي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال دغه مراسمو ته یا دغه آزموینه ته ورغلی و همداسې بر سره د کابل استودیو وصل دی. وصال صاحب، کراته ووایه چې دغه آزموینه چې نن واخیستله شوه، په دې کې دا برحال د کابل ښار د 14 امنیتي حوزو امیران یا مسؤولین مرستلان هم شامل دي او که نوي کسان ټول نو څخه د دغو پوستونو لپاره واخیستل شوه او هغوی به په کارونو ګمارل کیږي؟
بله، ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د 1400 امنیتي حوزو د امیرونو او مرستیالانو د بستونو لپاره د سباندې 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه او همالته د دوی د نمرو ورکولو لړۍ پیل شوې ده. دوی وایي چې په همدغه ځای کې به هغه بریالي کسان اعلانېږي تر څو دغه پروسه په شفافیت سره پر مخ ته لاړ شي او وروسته پکې لاسوهنه ونه شي. بالکل ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ووایم چې اول یو څه خبرې مخکې تر دې چې کورنیو چارو وزیر ته لاړ تر ورسېږي، ویل کېدل چې ښایي هغه کسان چې اوس برحاله د حوزو امیرین دي او یا هم اداري مرستیالان دي، هغوی ته په دغه ازموینه کې د ګډون چانس ورنکړل شي. خو کله چې کورنیو چارو وزیر راغی، هغه ویل چې د کورنیو چارو وزارت ټول منصوبین کولی شي چې په دغه ازموینه کې ګډون واخلي. یعنی هغه برحاله امیرین هم د حوزو په دغه ازموینه کې ګډون لري، هغوی هم ازموینه ورکړه او هغوی هم برخه لرله، نو دوی هم په دغه پروسه کې شامل دي. نوري صاحب،
وصال صاحب، وایس احمد برمک نور څه وویل په وروستیو کې په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته د کورنیو چارو وزارت هم د کابل ښار د امنیتي کمربندونو د پیاوړي کېدو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د اصلاحاتو په ترڅ کې دغه راز امنیتي تدابیرو ته هم جدي توجه زیاته شوې ده. څه نور د اقداماتو یې څه وویل؟
بله، بله بله، هغوی وویل چې موږ په ټول افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن یو، او دغه لړۍ چې پیل شوې ده د ازموینې او د امیرینو د بدلون، دوی ویلي چې په نورو ولایتونو کې حتی د امنیت تر قمندانانو کچې پورې به د کسانو په بستونو کې هم بدلون نه راځي تر څو امنیتي وضعیت له دې سره ښه شي، او هغه کسان چې وړ دي او استعداد لري او هغه خلک چې واقعا کولای شي په رښتینې توګه خلکو ته خدمت وکړي او د امنیت د تامین لپاره کار وکړي، هغه سیرې به دوی پیدا کوي او په بستونو باندې به ګماري تر څو له دې لارې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه د کابل ښار په امنیت کې خواله راشي. بلخوا د دغه ازموینې یو شمېر ګډونوالو سره هم هلته په سیمه کې خبرې وکړې، که څه هم یو شمېر کسانو په دغه ازموینه باندې د شفافیت باندې څه ناڅه ناهیلي دوی ښودله او ډېر باورمن نه ول، خو ډېری بیا په دې باور ول چې دغه پروسه به په شفاف ډول باندې پر مخ ځي او هغه حق به حقدار ته سپارل کېږي.
بله وصال صاحب، ډېر مننه. بیا هم له امنیتي موضوع لري نه ځو، البته زو غزنی ته. په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان د غزنی امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. که څه هم په غزنی کې په یو شمېر سیمو کې په وروستیو کې عملیات پیل شوي، خو دوی وایي چې دغه عملیات یوازې په نوم ترسره کیږي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د غزنی ولایتي شورا او ځوانان اندېښنه لري که په دغه ولایت کې په روان ژمي کې وسلوال طالبان ونه ځپل سي، نو دغه ولایت به په راتلونکي دوبي کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. دغه د ولایتي شورا غړي او ځوانان ادعا کوي چې دغه ولایت امنیتي مسؤلین په صادقانه توګه د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات نه ترسره کوي او یوازې تشپنو عملیات کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله قمراني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې چې افغان امنیتي کونو له تیرو لسو ورځو راهیسې د نمبر دهانیم په نوم د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي، تر اوسه په کښې کې کومه سیمه د وسلوالو له شتون څخه نه ده پاکه کړې. نوموړي وایي ځکه افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سیمې نه پاکوي، د ده په خبره چې دغلته عملیاتو تجارتي بڼه خپله کړې او د دې ګټې په خطر کې لویږي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت دوبې دپاره خطرناک دی غزنی خلکو ته، او دغه دوه واره عملیات چې په غزنی کې پلانېږي، خو هغه عملیات هم داسې تجارتي بڼه لري چې په کب د مخینونو وي. هغه د اشیا پیسې او تیلو تلولو، زما په نظر دغه د اشیا پیسې او تیل کمای کول. سهار د شپې به ورغلو، ماښام بیا عملیات وکړو، ماښام تر سهار تر سبا مازدیګره پورې بېرته به راووتو.
لدی سره زیات خبریال محمد ابراهیم امیری هم ورته څرګندونی لري او وایي چې دغلته د افغان پوز د روانو عملیاتو زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، نه وسلوالو طالبانو ته. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونه یوازې ورځ تیروي او خپل امتیازات ترلاسه کوي.
دغه چې په ډیری سیمو کې کله عملیات سره کیږي، عملته د ملکی خلکو کومه وستل کیږي او د ملکی خلکو ته تر وسلوالو طالبانو ملکی خلکو ته زیات لپاته وړي. نو ډېر وخت چې موږ خلکو سره خبرې کوو، یا موږ په سیمه کې یو، ډېر وخت معلومات راټول کړي، یا موږ چې څه وینو په سترګو باندې، یوازې خلکو ته خوږی جوړوي او یوازې خلک تنګوي، یوازې خلکو باندې خپلې سیمې او خپلو کورونه پرېږدي. تاسو اوس وګورئ په منګورو په قرباغې په دغو سیمو کې عملیات روان دي د څو ورځو راهیسې. هلته یوازې په لومړۍ ورځ باندې شپږ تنه ملکیان ووژل شول چې پوکې ویری ماشومان وو.
شاغلی امیری زیاتوي چې د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ یوازې ودانۍ د افغان پوځیانو په لاس کې دي او پاتې نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. د ولایتي شورا غړي او ځوانان دغه اندېښنې پر داسې مهال ښیي چې په دغه ولایت کې هره ورځ او هره شپه افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت وي، چې د مسولینو په خبره زیاتره وخت بریا په کښې کې د وسلوالو طالبانو وي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسولین د ولایتي شورا او ځوانانو د دغه ادعاو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې په دغه ولایت کې عملیاتو ښه پایله ورکړې ده. د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال محمد زمان وایي چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضع هم اوس ښه شوې ده.
دغه عملیات روزمره موږ خپلو مقاماتو ته حتی د رسنیو له لارې نه چېرته چې اجرا کېږي هغه موږ ښودلي وو تاسو ته. دغه عملیات کامیاب عملیات وو، ښې پایلې درلودې او د اوسنۍ کې د اوسنۍ وضعیت د غزنی امنیتي وضعیت د غزنی تاسو خپله ګورئ چې په دې کې پخوانی تهدید چې موجود وو هغه د مابینه تللی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه ځکه پرمختګ نسي کولی د ده په خبره چې د سرتیرو شمیرې کم دی. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روان عملیات یوازې تجارتي بڼه لري.
تاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زه محمد داس سلیمان خیل غزنی خبره کوم اول د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه کوم بعد له سلامه ولی په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي دا ټول کلینیکان دي په دا کندهار کې موږ ورکړو ودرېد کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول د ټکی او بل شی دلته چې ورسی کتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورکړي نور شی نه ورکوي. د ازادي راډیو کې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي وسلام.
ہلو السلام علیکم محمد راڈیو ٹور کارکون کتا سلام نوڑان دیکھو حالی ما دا کنان نا خبری کوم دا غلطا دا پولیو یو نوی ویروس یو ماشوم بانی خور شایده او سب شایده ولی دا پولیو کارکون کی دا غا رپورٹ نور کردی دا غا پیخا دا داری ولسالی دا دو کلام پکلی کی پیخا شایده السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
په همدې سره د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو په یوې نوې لړۍ کې د زهره حلیمي په نوم یوه نوې مخکښه ښځه درپېژنو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا خبره وروسته لاغه کړې چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 45 میلیارد ډالر وشوت. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کولی سي چې افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې دا خبره کړې ده. د پکتیکا د بارمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي رسول سوي. د پکتیکا والي په بارمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني خو وایي چې له پایله د خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وشو چې سمو د مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپل مرستې وڅنډولې. د امریکا اساسو جرګې یو لایحه تصویب کړې چې د تیر میاشتې په څیر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. اساسو جرګې دا لایحه پرون په 215 موافقو او 102 مخالف رایو تصویب کړه. یو ایرانی ولس له امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندانه ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګینسر چې په واشنگټن کې دی ویلي سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه، خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ورستون سي. او د برېټانیا یوې قاضي د ویکیلیکس ویبپاڼې د بنسټګر جولیان اسانج د نیولو حکم تایید کړی. له دې سره د اسانج قانوني موقعیت چې له 5 کلن رئیس په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیسته په خپل حال پاتې کېږي او کوم بدلون پکې ناراضي.
مخکخه خزي
وړاندې مو د مخکې خزي ونیزي خبرونه ته زه یوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مو دازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت لوپونځي څخه فارغ شوه او د کابل اوسیدونکې ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت لوپونځي څخه د فراغت وروسته 4 کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخې مسؤله پاتې شوه. هغه د محصلې په دوران او لوپونتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنه او ګڼو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤوله ده. په دا سال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعاله میرمنو رول څومره مهم دی؟ هغې څرنګه په دې برخه کې کار ته ملا تړلی، هدف ته رسېدلی آسان که سخت و؟ دا او ګڼ نور موضوعات د مخکې ښځې پروانه خپرونه کې له زهره حلیمی سره څېړو چې له نیکمرغه زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره، زموږ خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، خیر اوسئ.
امید چې ستاسو څخه په بېلابېلو برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکه او څنګه دغه ځای ته ورسېدئ؟
مننه، زه په کابل کې زیږېدلې یم او دلته مې ژوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پوهنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شرایط کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس د څنګ سره.
هم درس مو وویل هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من حیث د ترینر جندر په بخش کې مسؤول کار میکوو او هلته ما ترینری وکړ څه باندې څلور کاله. موږ هلته ډیر کار کوو او اداراتو ته به کلو برنامې به م دایرولې، کمپاینو کې به م شرکت کوو او کمپاین د من خشونت په اړه او مشارکت سیاسي د ښځو چې څنګه دوی ښځې کولی شي ونډه واخلي په مشارکت سیاسي کې او د دوی حقوق چې کوم حقوق دوی ته په قوانینو کې مد نظر نیول شوي دي، دا کمپاینونه او دا برنامې ورکشاپونه کله به په مرکز کې وو کله به په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایاتو کې زموږ همکاران بکلل. او زه به ډېر هم دا مرکز کې ډېر هم اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دې ځایونو کې او موږ به ښځو ته په کجې معلوماتي به م آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دوی د حقوقونه پشتیبانی کوي او څنګه دوی کولی شي په استدلال د هغوی قوانینو دوی خپل کار ته ادامه ورکړي او دوی خود ځان له دفاع وکړی شي. او دا کارونه هم کول په ښځو وزارت کې بعض نور قوانین، قانون مدني و اسناد بین المللي در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غوندې یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات و چې موږ به ترین ورکوو او
چرل به مو خلکو ته مرسته. او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخې روزون کې پاتې شوی یا ترینر پاتې شوی؟ اصلا خرج موږ اوردون کې پوي شي که څه هم تاسو ویل چې دې برخو کې امکار کوي، عموما دا برخه چې تاسو ویل جندر برخه کې ترینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي؟
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې، په د سطح کاري کې، د سطح آموزشي کې راولي. که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي. په چوکات اسلامي کې ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، ځکه دوی خپله وپوهېږي، خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي. په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي، یو څوک باید باسواده وي، د احکامو نه باخبره وي. اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي. که تاسو قرآن وڅېړئ یا پنځه سوه احکام دي، هغه پنځه سوه آیتونه په هغې کې احکام دي، یعنی په هغې کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړی او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقیږي. مثلا ډېر شیان دي باید ښځه د هغې نه باخبره وي. تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغې د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري. دا ډېر مهمه ده چې ښځه هم باید تعلیم ولري، ځکه ښځه لومړی معلمه ده یا لومړی ښوونکې د خپل اولاد ده، د خپلې کورنۍ ده. هغه اولاد که هر څنګه جامع ته تقدیموي هغه د مور د لاسه دي او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي.
مننه. تاسو د شریعت د پونځي محصله وي او تر څنګ مو تاسو ولې چې کار مهم کوو، دغه کار ستاسو په زده کړو بیا اغېز خو نه درلود؟
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي. کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو، کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو. اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو، زه به نورم واداره کول مچابله پانه یې مولولم چې په دې کې څه راغلي د جامع په اړه، په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځې د پاره یا د نارینه د پاره. یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هنداوت او شیان به ما آماده کول. ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک او چې زه په خپل کار کې دا غې نه ګټه واخلم او کله به ستومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړه شه پنتون ته. خو انسان سازګاری لري، ځان عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسوي.
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس تر څنګ تاسو کار کاوه، خو تاسو د شریعت د پوهنځی محصل وئ یا له هغې څخه فارغه شوئ، دا کار مو چې کوو څومره ستاسو هغه مسلک سره یې تړاو درلودو په هماغه چوکاټ کې وئ؟
تاسو که وګورئ مثلا زموږ قوانین دي، قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوي. کله به چې موږ کومه ماده د قانون بهم تفسیرولی چاته یا اوریدونکو ته اشتراک کنندو د برنامو ته ما سره به کومک کوو. مثلا ډیر ځایونه کې وو چې موږ سره به مخالفت کوو چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بهم چې موږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادی اهلیت د واده اهلیت کله رامنځته کیږي کله او اهلیت حقوقي کله موږ ته به خلکو ویل چې تاسو موږ فامیلونه د لارې نه باسئ. تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ اته شپاړس کلنه شي الک اتلس کلن شي بعد هغې نه د واده اجازه لري؟ موږ به ورته ویل چې په اسلام کې سنه بلوغ راغلی دی، یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري. موږ ته په دې کې ماته آسانی راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره.
او بیا څومره خلکو بیرته درسره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې، څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل؟
نه، دا تر حد ډیر ښه وو. هغه چا به چې مثلا موږ به ورته وویل چې سورې نساء ته مراجعه وکئ، دې سورې ته مراجعه وکئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیه تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکئ، بعضو به هغه کول. منل به سمه ده مونږ ارو، اما بعض داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهېږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده اما خپلې خبرې ته شلګي کوي او بعض فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوتریته او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حال کې هغه داسې نه ده، که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو همدا دی چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي. شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادي وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یوه مزله وي. باید په کورنۍ د خپلو اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسو استدلالونه و چې تاسو فرزن کار دی وکي، تعلیم دی وکي، تحصیل دی وکي، د ځای ته ورسیږي، کنه د کور لخوام د لیوالتیا و سره کوم متوازیت؟
زه په یو روشن فکر کورنۍ کې شکر دی چې یومه او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې یي، دا ډیر ښه و. او دا هماغوی پشتیبانی و چې زه دې ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به و، د مشران به و، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده، اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه، تر ښې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دې ښه او هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولی، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزن پلجونو باندې یا لکانو باندې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
نه، کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کی. مثلا داسې د نه غواړي چې جنکیانو فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کېږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کېږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق د نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کول، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیانو نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیانو مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وزه کول او نه به غوښتل کورنیو. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، ته هغې نه ښه دی چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجیب غریب نظریې شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا اسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه او مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د مونږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړي دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته موږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅوک هم ونه غواړي چې رانه شي. که زما په یوازې بل څوک هم وایي بچ نه، امنیت نشته، زه نه ځمه، کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو؟ تر کله به امنیت بهانه کوو؟ چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده او امنیت نشته. او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یي، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یي خبر چې کله به امنیت یي کله به نه یي. خو راځئ چې کار وکو، راځئ چې خپل اهدافو ته ادامه ورکو، تعلیم وکو او کار وکو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی، امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زمونږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی. هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې، یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی، باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپل له دغه کار نه څومره راضی یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت اداراتو که مثلا ذهنونه آماده ندی چې اغوی اغه خپل څه چې لري د خزو سره تقسیم کی، یعنی په قدرت کې دا فکر نکوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یی، او دا دید وجود لري په افغانستان کې، او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده. او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې، او نور داسې دوستان شته چې د دې لپاره کار کوي. او یو قدی مثلا پلان دی وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې، چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر او نویم کاله پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدۍ په اړه په دولتي ادارو کې تاسو د 30% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو اوس هم لا هم د اندېښنې وړ دی. د ښځو بېلابېل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته دلته، او بېلابېلې وعدې ورکول کېږي، اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوي، ټرینر پاتې شوي، په دې برخه کې له خلکو او وزارتونو سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دي که نه؟ لږ کار کېږي ورته د ښځو وضعیت او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې سطح کاري کې، د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه ده؟
یعنی بعضن اوس کتا سو گوری ډیر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي. مثلا بعض خزه مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دونه شرکت غډون نه لري اغه نه دي. او بل مشکل دا دي چې معیارونه جګتل دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري، او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرره کړې دي.
که هدف معیار وي، که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسیږي دا خو بیا ښه ده، خو که معیار روغتیا هدف وي، یعنې دا څه دي که نه، دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ مثلا ډیر فامیلونه کله چې جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې د ورو کې ویلی دی چې ته به یو معلمه اوسئ، معلمي به کوئ دولسم بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو دوی ته دولسمه کوي، په مامورې دي په اداراتو دولتي کې دوی ادامه نه دی ورکړی چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې، یا لسانس شي یا ماستر شي دی کې کار وکړي. او دوی ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړي، بعضن اولادداري ده واده نه یې کړي یا نور مشکلات دي، یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي هغه مشکل ډیر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده دي چې که د زمونږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي که یا ماموره کېږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي، او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي. څه د چې مسلک دی باید دغه په اړه تجربه ولري. معیار
اورا خو زهره، تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ، د جندر برخه مسول او ټرینر پات شوی، په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې یو په ډېر ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوهیږئ چې د ښځو حق چې جوړیږي، سړی حق چې جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعاتو بیا دا روان وضعیت مو زوروي کنه تاسو یې نه ښه حالت کیو؟
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی، او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی، یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري او خپل هغه اقتصادي ژوند مخدوي سي. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یو وظیفه وټکو. مثلا زه داسې څوک پیژنم که ښځې دي که نارینه دي، هماغه د اول ورځې نه چې په یو بس کې دوی کار کړی دی تقریبا 15 کاله 20 کاله کېږي چې په هماغه بس کې دوی کار کړی.
تاوتریخوالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم لږ ډیر خبرې پرې وکړې. خپل فرزند یو مسؤول یې چې باید مساوات راولي، سړیو ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي؟
نه،
دوګونی چلن سره، توپیری چلن سره، دغه موضوعات سره مخ کېږي.
کله چې زه ټرینر وم دې موضوعاتو باندې به ډېر مخته کېدو، یعنی کله به چې اداراتو ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخته وړله، یعنی داسې توجه به یا به ویل چې دا ښځه راغلې د ښځو په تاوان به مثبتې خبرې کوي، د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګورې مثلا بعضې شیان چې دفاع کوي بعضې د ښځو د حق نه، چې یعنی دوی خو اوس خو دي
که تاسو دفاع ونه کړي سړي خو بې کوي
کله چې دا کار کوي. بعضن شته دي که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابوي، یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې. او بعضن رفتار ښیي بعضن نه یي، نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ که نه؟ چون تاسو خودی برخې کې پاتې شوي یې، باید ورته دلایل ولري.
خب مهم هم دا ده چې باید مونږ په اساس د قوانینو په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو، باید استدلال ورته ولرو او څه مقرري او قانون چې دي چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دي، باید په هغې په اساس مونږ باید استدلال وکړو.
د ماشومتوب مو هم ورته څه درلودل کله مو چې لوبې کولې، یوازې دلجونو خوا منیوله که نه هلکانو سره به هم وي ماشومتوب کې؟
زه کله چې ماشوم اوم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه هغه به کوم کوشش به کوم چې ما ته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي. او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبر او داسې کله به م چې لوبې هم کولی دا ما ته مطرح نه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم منتا بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو یا لوبه بم چې کولی د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه زما واژمه د ماما لور وه کله به چې ما او هغې به ساتري کول او به درېیم نفر به نه ځایېدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شومه مکتب کې یو مسه وه هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره هغه کې لیدرشپ و انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې وو. کله چې ما هلته لیدرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله بعد هغې نه ما ته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وایي او د ښځې نوم اخلي او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ما ته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او نور
نو د همزولو یادونه دې وکړه. اوس همزولي مخکې دي تاسو مخکې یو په کوم سویه کې دي تاسو په کومه سویه کې؟
ما چې پنتون ته راغلم یو کال تقریبا ما زده کړې وکړې بعد یو کال نه ما ورسره کارم شروع کړ. نو څو وخت مخکې زما یوه صنفۍ راغلې وه پورموت نه نوې فارغېده زما همکاران ورته حیران وو چې ولې دا د دې دونه کار کېږي او ته نوې د پورموت پروګرام نه فارغېږي دا څنګه خبر ده. هغې ویل چې دې په اشپزه کې وکړه کله چې درس وایي کارم کوو موږ تنها درس وایو او کارم هم وکړو.
نو طبعا نن ځکه مخکې چې باید لوریدون کسره هم آشنا شي دا ټول ستاسې هڅې دي. زهره یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوئ بیرته دې ته ګرځي چې ولور که اوریدونکو ته اشاره وکړه دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې البته څه کار ورته کېږي؟
بله کله چې زه په ښځو وزارت کې وم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې وو په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
او ډېر ناوخته نه ده فکر کوئ چې ولس کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کېږي؟
دا ډېر مخکې کار شوی وو خو هغه
ولې تطبیق نه کېږي؟
بعضې مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعضې مشکلات وو چې تطبیق ته یې راز وو
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړي نه ځورېږي ښځې هم ډېر زیان ویني.
بله دا واقعا یو غټه مزله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله فامیلو کې منځ ته راځي او یو هلک ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کیږي کله چې هغه حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم هغې مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي خو دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی دا دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت سمونږ مخکې کو چې بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین که مونږ ته پیدا کړی.
زهره تاسو چې د شریعت پونځي لوسته دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابېلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته ګڼې فعاله مېرمنې معرفي کوو اوریدونکو ته یو اندېښنه د اوریدونکو دا وي چې ولې تاسو کار کوئ څه ځواب باید ورته وکړئ تاسو ځکه چې تاسو شاید شرعي دلایل هم ولرئ او شاید تر څنګ د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تابه مې دی، په خپل زړه مې دی، یعنی چا په ما نه فشار راوستی نه کوم بل څه غلی چې ته باید یا کار وکړې یا کار ونه کړې. زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کړم، او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم. که نور څوک راځي ادارې ته کار وکړي، زه هم باید کار وکړم.
فکر کوئ ستاسو دې کار څه رنګ هم راوړی، څه نتیجه ورکړې ده په بیلابیل وزارتونو کې، فرزن په بیلابیل برخو کې ستاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده؟
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې، خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي. زما چې څونه واسطه رسیږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم، او زه په هغه کې کیږم، په دې لاټه کې کیږم چې څه قوانین دي یا طرزالعمل دي، په کوم اساس زه استدلال وکړم چې دوی ته زه دفاع وکړم. او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو. تاسو که څو وخت مخکې اورېدلې وي، ډېره اندېښنه چې وچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې، او ډیر مشکلات وو، او څارنوالې خزه ډیره کمې دي په ولایاتو کې. کله چې قاضی ورزي او خزه کولی شي بلې خزه ته خپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي. اما بعض خلک په دې باوري نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت دي، اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکړي. او خزه او نارینه لکه دوه بالا د پرندې غوندې په جامعه کې دي، باید دواړه کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو له پیغامونو څخه. تاسو ته په خپل کار کې لا بریاوي غواړو، او مننه چې د یو مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په اونیز خبرونه کې میلمنه وي. ستاسو له پیغامونو نه ونړي مننه.
مننه تاسو نه او تاسو اوریدونکو نه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
سن. تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو.